د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې. نن د جمعې ورځ او د 2015 کال د اپریل 16 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان وژل کېده، د بلدیاتي ټاکنو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد، په سیاست کې د میرمنو برخه، د افغانستان په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو شتون او داسې یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال موضوعات څېړو. ورسره ځینې سندرې هم نشروو، خو لومړی مدد سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق ځدراني وژلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي، او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق ځدران یې وژلی دی. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د فاروق ځدران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري هم نیولی دی. د چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبه په ورځ ناوخته هغه مهال وسوه چې واڼه ته نږدې په سرکنډ سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستانیو ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق ځدران او د هغه ملګري له یو نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روان وو. فاروق ځدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل سوي مهم کمانډان ملا سنګین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یاد شبکې مرستیال کمانډان و. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین ولسمشر ژی جینګ پینګ به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم خان د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم ویل د دې سفر په اړه بشپړ معلومات به وروسته خپار کړي.
خبر پخلی کوم چې د چین صدر به د روانې میاشت په 6 او 20 نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي، او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړی شي، نو اسلام آباد او بیجنګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي.
د یادونې وړ ده چې د چین د ولسمشر ژی جینګ پینګ د سفر د تیر کال په اګست میاشت کې ټاکل شوی و، خو په پاکستان کې هغه وخت د روان سیاسي کړکیچ له کبله وځنډول سو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات دی د عدلي تر څارنه لاندې وسي. دا غوښتنه د پنجشنبه په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو له خوا په یو قرارداد کې سوې ده. د اپوزیشن ګوندونو وایي که چیرې دا ټاکنې د انتظامیه تر څارنه لاندې وسي، نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیه له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډه وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه شال ریډیو ته ویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې یاره حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی، او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي، نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. به دا خبره د به خوشحالېږو، ځکه چې د حکومت په کردار باندې بیا نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي، نو الیکشن کمیشن د نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پیش کړی دی که نه؟ حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مئی میاشتې پر 1/3 نیټه ترسره کیږي. عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او پاکستان پیپلز پارټي د دې ټاکنو لپاره ګډ اتحاد جوړ کړی دی. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وای د دې ولایت د جورم ولسوالۍ خیستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله سوې ده. ګل محمد بیدار د پنجشنبه په ورځ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغون سوی دی. د ګل محمد بیدار په وینا د دې وسلوالو نږدې نیمه برخه بهرني ترهګر دی. نوموړي زیاته کړه چې ډیر ژر به د بدخشان ولایت په درو نعرام ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل سي. په بدخشان ولایت کې د نامنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته سوه چې د تېرې جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي اردو تر دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتیرو سرونه هم غوڅ کړل. د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیمپ کې د شمالي وزیرستان له بې کوره کړل سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسن الشهیر د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل دا ګام یې له هغه وروسته واخیست چې په رسنیو کې د دې خلکو په حالت خبر سو. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د شمالي وزیرستان زرګونه خلک افغانستان ته کډه سوي دي چې د نړیوالو پراخو مرستو ته اړتیا لري. د شمالي وزیرستان دا کډوال له هغه وروسته تر ډیورنډ کرښې هغه بلې خواته ورواوښت چې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل سوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2012 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,201 مړو رپورټونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده مشال ریډیو ټکی کام. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقاني شبکې یو مهم کمانډان وژلی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې بلدیتي انتخابات د عدلي تر څارنه لاندې وسي. د حکومت یو غړی وایي
دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگراني کوي نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. به دا خبره هغې ته به خوشحالیږو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسي. افغان چارواکي وایي بدخشان ولایت د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په یو مرکز بدل سوی. په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په تعلیمي فنډونو کې د درغلیو مخنیوي په اړه یو غونډه سوی ده. د یادی ادارې یو چارواکي وایي
زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې را پیسې منظور شي د حکومت اړه خرا شي خوغه وخوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوي دي او هغه راغي په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر وي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نورو رپورټونو او شننو سره سره سندرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقاني شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران له پاکستاني ځواکونو سره په نشته کې وژل سوی دی. د دې چارواکو په وینا فاروق زدران د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وژل سو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته وسوه. دا چې دا نشته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې سوی ده نوره مرګ ژوبله پکې اوښتې او کنه په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال سیلاب مسعود په ریپورت کې اورو.
پسلی وزیرستان ورنکش دی خفیه ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دش پجام پورز تیت ماس پیشین دیوانانا دید ملویده پلوری دی درش کلومیتر پا فاصله دسرا کند پا سیمکش دی امنیتی فورس سرتریو او دی افغانی طالبانو پا منسش جگر وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو درزونو با دلون ها وشا چه پا نتیجه دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندالا یو مهم کامان کمانډر مړ نه کسان گرفتار او یو ملګری چې کوم پر ارژلی هم د مکینه په تیښته کښې بریالی شه. دغې ذرایع دا راوشول چې وژلی کمانډر فاروق زدرون او د دوی ملګري بندیون طالبان د جلال الدین حقانی نیټورک سره تعلق لري چې کوم د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي واڼه ته روان و. ذرایع وایي چې بندیون طالبان د اسرار زوی د زلی خان، رحیم ګل زوی د نورعالم، عابد زوی د بادر زمان، محسن زوی د زرمک خان، ګل محمد زوی د شیرازم، امیرالله زوی د ګلنار خان، حزب الله زوی د نور اسلم خان، خان زلی خان زوی د ګل اختر خان په نومونو پېژندلی شوي او د پارېدلي پر ارژلي طالب نوم معلوم شوی نه دی. ذرایع دا هم وویل چې د امنیتي فورسز سرتیریو د طالبانو د ګاډي سره د دوی نه وسله هم په قبضه کښې اخیستې ده، خو د مشال ریډیو بار بار پوښتنې باوجود ذرایع د امنیتي فورسز د ځانی مالی زیان په باره کښې هېڅ څه هم ونه ویل. یاده دې وي چې وژلی فاروق زدرون د حقانی نیټورک په افغانستان کښې د پکتیا پکتیکا مخشنی مهم کمانډر ملا سنګین زدرون چې کوم په قطبي وزیرستان کښې بې اوبازه امریکایي جازونو د کال 2013 د نهمې میاشتې په شپږمې نېټې ویشتلی وژلی او د دغې ډلې او د دغو سیمو د اوسني کمانډر بلال زدرون مرستیال کمانډر او کشر ورور و. دا د هم یادوي چې د وژلي زدرون مشر ورور ملا سنګین په خپل ژوند کښې د امریکې امنیتي فورسز یو سرتیری نیولی بیولی او بیا یې د خپلو پنځو ملګریو په بدل کښې خوشی کړی امریکایانو ته حواله کړی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیتي ټاکنې دي د دوی په وینا تر عدلی تر څارنه لاندې وسي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې په یو قرارداد کې سوې ده. د حکومت غړي وایي چې دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی او دوی پر دې هیڅ اعتراض نه لري که الیکشن کمیشن ټاکنې د عدلی تر څارنه لاندې کوي. غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئ په 1 را روانې بلدیاتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلې څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړی په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ځکه چې ډسټرکټ اډمنسټریشن چې دی هغه ډایرکټنګ د پروینشل ګورنمنټ لاندې دی، آی کې به بعضې پاټو ته حکومت ته به ایچ ملاوېږي، دا زمونږ اعتراضات شته.
خو د مخالف ګوندونو د دې غوښتنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی په تل د اپوزیشن ګوندونو د دې غوښتنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف غوره کړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي، نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو، به دا خبره دې ته به خوشحالیږو، ځکه چې د حکومت په کردار باندې بې نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پیش کړی دی کنه، حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د مئی په دیرشمه د را روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیې د سوري لاندې جمع کولی شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په داس وخت کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری روانې دي، په صوبه کې بیلابیل ګوندونه وایي چې په سیاست کې د ښځو د ونډې لپاره یا په فهرستونو کار پیل کړی دی. دا چې آیا دوی په دغو ټاکنو کې د ښځو د برخې اخیستو تر کومه حده ډاډګیرنه کوي، په دې اړه ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
دا روان کال د مئی پر دیرشمه نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر په خبره د صوبې د څلیرویشتو ضلعو په درې او یو تحصیلونو کې به د خواوشا 3,500 کلو او محلو کونسلو لپاره تر 30,000 زیات کونسلران منتخب کیږي. په دغو انتخاباتو کې به د ښځو برخه جدا وي. د ښځو لپاره په یادو انتخاباتو کې د نمائندګۍ د تناسب په حق له په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جوائنټ سیکرټري شګفته ملک چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اپوزیشن د درې ګوندیز اتحاد غړي هم دا وایي
2013 کم ایکټ کې خو د فیمیل لپاره په ویلیج کونسل یا نیبرهود کې ټو ریزرو سیټ دي، هغه کې چې یو مینورټی سیټ دی، یو د ورکر لپاره پیزن لپاره یو سیټ دی، او بیا چې تاسو مخکې راځي تحصیل ته یا ډسټرکټ ته نو هغه کې 30% فیمیل کوټا ده، هغه هم ریزرو سیټ باندې دی. او کله کم پارټي زیات راځي میجورټی 3 or 4 هغه د هغې راځي الیکټډ، نو بیا هغه پسې یو فیمیل ریزرو کوټا باندې به پارټي خپل خپل لیست ورغی د فیمیل، او چې څومره بیا د هغوی سیټ راځي نو هغې مطابق به بیا د فیمیل په کونسل کې په ضلع کې او په تحصیل کې ایډجسټ کیږي.
دا چې په صوبه کې په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ګوندونه په سیاست کې د ښځو د برخې اخیستو او هغوی ته د نمائندګۍ ورکولو تر کوم حده حوصله افزایی کوي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې ویان جلیل جان وایي
موږ خپل کم سیټ ایڈجسٹمنٹ دی هغه تقریبا مکمل کړی دی، خو پوری چې د زنانو د خواتینو د نشستونو مطلب ده، په دې کې یو ریزرو سیټونه دي او یو الیکشن کنټیسټ والا سیټونه دي. په دواړو سیټونو باندې موږ خپل کار روان کړی دی، چونکه زموږ په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي شته، په قومي اسمبلی کې نمائندګي شته، او موږ غواړو په ډسټرکټ اسمبلیو کې هم د جمعیت علما نمائندګي او مقامي یونټو کې هم د جمعیت علما د زنانو نمائندګي وي. دې لپاره موږ یو لیست جوړو لګیا دو چې په هغه کې زنانه ریزرو سیټ کې راشي.
کوم د خپل ګوند منشور په حق لوای چې تل یې په سیاست کې خزې مخې ته دراوستلو کوششونه کړي دي، او مثال یې دا دی چې د یاد ګوند د ښځو خصوصي څانګه نشته او یو شان د نارینه سره په سیاست کې برخه والی دي.
زمونږ خو دا د پارټي منشور او هغه کې دا کلیر دی چې مونږ د ښځو د سړو برابرۍ بنیاد باندې یقین ساتو، او مونږ دا وایو چې کچرته ښځه په جنرل سیټ باندې الیکشن کول غواړي نو مونږ هغوی ته جنرل سیټ لپاره ټکټ مخکې ورکړي دي. مونږ کوشش دا دی چې هغه په ګراس روټ دی، هغه په ډسټرکټ تحصیل لیول دی، هغه په صوبایي اسمبلی کې دی یا په قومي اسمبلی کې دی. نو مونږ کوشش دا کړی دی چې زیات نه زیات فیمیل ته د هغې نمائندګي چې دی دا ورکړي. زمونږ د پارټي ښځو وینګ چې کوم دی نو هغه نشته. مونږ په برابرۍ بنیاد باندې لکه چې زمونږ د میل کابینه ده، نو مین سټریم هغه چې مونږ فیمیل هم نمائندګي کوو، مطلب د میل کابینه کې زمونږ حصه ده.
په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په یادو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په حق لوایي.
روزل خو قانون خو مونږ جوړ کړی دی، راخو زه د کمیټي چیرمین هم پنجاب نه مونږ په نمائندګي زیاته ورکړې ده. زموږ کلچر او زموږ روایات پر دایره کې دن نه زنانه په سیاست کې ساری نه کې څه بګې نشته دی. مونږ خو په ریزرو سیټس باندې زنانه ودرولې دي، په جنرل سیټس باندې دي ودرولې، کوم ډایرکټ الیکټ دغه دی او ریزرو سیټس باندې مونږ زنانه ودرولې کړی دی. نامزدګي نه کړې په کورسو باندې.
خو د شګفته ملک په خبره د بلدیاتو له قانون سره بیا هم په سیاست کې د ښځو لار نیول شوې ده، ځکه چې نارینه د ووټونو او سیالۍ په بنیاد نازمان جوړیږي چې بیا د هغې په سر ښځو ته سیټونه ورکول کیږي. دا وایي پکار ده چې د کلو او محلو په سطح کونسلو کې ښځو ته هم د ووټونو حق حاصل وي چې دوی هم نازمانې جوړېدې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم د پنځمې په ورځ نوښته د خبریزي غونډې پر مهال وویل چې دوی تمه لري چې د چینی ولسمشر د سفر پر مهال به پر یو شمیر مهمو تړونونو لاسلیک وسي. ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندی تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وویل د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخت وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو په بعضي وجوهاتو هغه ایثار او اوس په دغه سفر روانه میاشت کې کیږي.
President
will دا وی اوزه د دې خبرې په خلی کوم چې د چین صدر به روانه میاش په شلمه او یو وشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمیر اهم لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي. د چین د صدر پاکستان دوره څومره اهمه ده او د سره به په دواړو خیزه تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان چین په تعلقاتو نظر لرونکي خبريال متین حیدر نه تپوسو کو نو دوه
یی انتهایی غیر معمولی دوره وګا عوامي جمهوریت چین کې صدر
د چین د صدر دا دوره به د غیر معمولی اهمیت وړوي. دګ با په یو شمیر لوزنامو لاسلیک کیږي چې پکې جوهری ریکټر عبدوس د توانای منصوبې د کاشمیر گوادر سړک او د غرنګ د دفاع په څنګه کې مختلف لوزنامې د ذکر وړ دي. د چین صدر به د پاکستان مشر والي سره د ملاقاتونو نه پرته د پارلیمان شریک غونډې ته هم خطاب کوي. زه فکر کوم چې د دوره سره د پاکستان چین ترمنځ دراتونکو لسو شلو کالو دپاره منزل واضح هشي.
تعلقات کی آئندہ 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی.
د یادونه دا چې د چین د صدر ژی جن پنګ دوره 13 کال اگست میاشت کې ټاکل شو و خو اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو په وجه دغه دوره تر نامعلومه مودې ځنډول شو و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د سخت دریځو ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې د دوی په وینا کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوی دی. د بدخشان مرستیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود. د دې په وینا لدې کسان څخه اوس پلټنې روانې دي. د احمد تکل په ریپورت کې تفصیل اورو.
د بدخشان مرستیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډیر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمیر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان و. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلی هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې څنډه کې چې متفاوتي کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو هغه فعلن بندي ده. تحقیق لاندې د موضوع کې چې منطق خلکو هغوی په ګراوګان کې او په محاصره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې ارتباط کړي وي. تهران یا امنیت ملي لپاره شناسایي شوي وجودا لس نفره تر اوسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي نیول شوي دي چا له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فیر فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملي پولیس او ملي اردو سره لمرستې ډډه کړي او زیاته کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګر سره پوستې نه لري. د یادونه وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تیره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان سوداګری وزیر خورم دستگیر خان وایي پر دې خبره هوکړه سوې ده چې پاکستان به په درو برخو کې د افغان سوداګرو مرسته کوي. نوموړي دا خبره د پنځشنبې په ورځ په کابل کې کړې ده. خورم دستگیر له یو لوړپوړي تجارتي پلاوي سره د افغانستان په سفر تللی دی. دا چې پاکستان به په کومو برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته کوي، راځي چې په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ ته غوږ شو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال، او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستگیر خورم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یې له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټي سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي، او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستگیر زیاته کړه، د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي، چې دا پخپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یوه برخه وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، اوس هم د شفیق مرید په غږ کې سندره اورو.
زندگی میں دل تانا کہ آسمان کی سور نوری، زندگی دے دل مانا کہ کتاب کی تور نوری، بے خواہش بے مانا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، دوڑ سے بگڑو نہ گرد جدائی دا، زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستوری نوی، زندگی رے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی، نشے اخستل حلتا خار دے سراغوں اوخ کا نشے تو یا والا، غم دے نشے خیار والا، بے وزیدہ بے وزیدہ بے وزیدہ،
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د شفیق مورید په ځخ کې مو سندره اوریده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوې. د خبرونو د لنډیز پر لور ولاړ شو. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژلی دی. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ د هغه نه ملګري نیولی هم دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر جی جینګ پیانګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته په دور ځنی سفر ورسي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسلیم اسلم خان پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیتي انتخابات دي د عدلي تر څارنه لاندې وسی. دا غوښتنه د اپوزیشن او ګوندونو تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد پر مهال وکړه. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد ویدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خیستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله سوې ده. ګل محمد ویدار د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ سوي دي چې د ده په وینا نیم پکې بهرني ترهګر دي. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 2,00,000 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2010 کال له مارچ میاشتې راهیسې دغه معلومات راغونډ کړي دي. او د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټین لیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به ملاړ سو اسلام آباد ته وګورئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې دي.
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپل اداري د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړي چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې وایي جنرال راحیل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه هیوادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړي چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. اداري ته جنرال راحیل شریف ته خبره تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال راحیل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلی زلی روانی دی. نو پکار دی چې د پاکستان ټول سیاسی ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او د شان قانون نافذ کوونکي ادارې هم نوري بیداری شي چې دغه خلکو هسی شنډې کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته یې د خپل همپایا سره ولیدل. دې دوران په دواړو تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. ادارې مخکې لیکي چې د سول جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوې وو پته ولګېده چې هغه هسی خبرې وي. ادارې زیاتوي چې یقینا د سول جنگ دوران پاکستان د امریکې سره ځکه ولاړ وو چې د هلتنې مالی او تکنیکی مرستې کېدې. بل طرف ته روس خپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په یولسمه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1900 کال نه متحده قومي مومنټ او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداري قائمه کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند د صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړي دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که څه هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو له امله شوي دي. یاد ښار کې د قلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دې نمخ کې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي مومنټ باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو سلویښتو اربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایۍ د پروژو پیل کوي. د اجانس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې په یو بل ګاونډي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغې دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ریپورټونه وایي چې د عراق له رمادي ښار څخه څه باندې 2000 کورنۍ له هغه وروسته تښتېدلې دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د لویدیځ انبار ولایت خواته پرمختګ وکړ. داعش له څه باندې یو کال راهیسې پر ګاونډي ولایت فلوجي ولکټینګ کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د رمادي پر نیولو پایل وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د عراق د کډوالو او بې ځایه شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل له رمادي څخه بې ځایه شوې څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوې. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د په لمنو کې له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وایي رمادي د ارواو ښار ته ورته دی، واټونه او کوڅې یې تشې او دوکانونه یې بند دي. یو پوځي مقام چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسلوالو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې متحدو ایالاتو او متحدانو یې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو 40 حملې کړي. بیان زیاتوي له دې څخه 19 حملې د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنگرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوي. په هغه ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده، د امریکایي جت الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي ښار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي. پر رمادي کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي، خو د امریکا د پوځ یو مقام وویل د داعش حملې به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته کړه چې له دې ښاره د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والی فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناورین وباله او له حکومت څخه یو غوښتل چې هلته اضافي ځواک واستوي. السوی وویل حکومت باید سمدستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو ښار د اسلامي دولت ډلې لاسته ورنشي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر له مخې د داعش راډیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خپرونې کوي ادعا کړې ده چې له چهارشنبې راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړې او د رامادي په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اتکلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجه او رامادي کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې په د دو ښارونو کې وي. فلوجا د عراق لومړنی ښار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ورغی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
سیډنیز اداري پروجیکټ سندیکیټ په یو تحلیلي مقاله کې د افغانستان پر حالاتو رڼا اچولې ده. په مقاله کې راغلي د اوباما انظامیه د طالبانو سره د روغې جوړې هڅې هم کوي او د هغوی پر ضد عملیات هم. نو په د مقالې په لیکنه نو په یو وخت دوه مخې کړنلاره د امریکا لپاره هیڅ کله ګټه مخې ته نشي راوړلی. نور تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ سیډنیزی ادارې د افغانستان په حالت یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ بیل سخند او ځنډ روان کړی دی. امریکا په یو داسې جنگ کې ښکېله ده چې وار له مخې یو ټریلیون ډالره بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تلل غواړي خو ښایي دا لاره به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه یې د طالبانو په سنګرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. سیړنیزه اداره پروجیکټ سندیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماس یاد ساتل کیږي لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبلیو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو خو وروسته معلومه شوه چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراق ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټکی ږدي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي خو هغه نیټه ترې تېره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د ویستلو لپاره بله نیټه اعلان کړې. دوی د روان کال تر پایه د خپلو 10,000 ځواکونو شمېره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالي ته که وکتل شي نو جوتېږي چې د روان پسرلي جنگ به ښایي په بېساري ډول سخت وي. طالبانو وار له مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعدې او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیات تاوان رسولی. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتېري وژل شوي او 20,000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 5,500 نه زیاتو ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړې اداره وایي اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنۍ کیږي. د هغه انتظامیه داسې انځوروي چې ګواکې طالبان یو معتدله ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو
دی ڈپلومیٹ مجلے پا افغانستان کی دا ہند او پاکستان دا نیابتی جگڑی پر موضوع مقاله خبره کړې ده. مجله په افغانستان کې د هند سفیر بیان راخستی چې له یو افغان ټلویزیون سره په خبرو کې ورکړې. دا وای چې دا نیابتي جګړه یو فرضي کیسه بللې ده. مجلل کې په داسې حال کې چې نوې افغان حکومت د پخوانی حکومت په پرتله له پاکستان سره د اړیکو د شکولو کوښښونه کوي، هند په دې خبره زور اچوي چې اسلام آباد د کابل د ښه ګاونډي رول څخه ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ مجل علی کی په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها د نهې په ورځ طلوع خبری چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړه یو فرضي کیسه وبلله. مجله د نوموړي د خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې جھلک تر څه حده په افغانستان کې ښکاره کیږي. که څه هم کارپوهان او خبریالان دا یو نیابتي جګړه بولي، خو په اصل کې دا داسې نه ده. دی وایي دا خبره د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رویې په دفاع کې کیږي چې ورسره د ښه ګاونډي په حیثیت تعلقات نه دي پاتې شوي. خو بیا سنها وویل چې په افغانستان کې د هند نیابتي کسان افغان وګړي او د پاکستان نیابتي کسان بیا طالبان دي. مجل علی کی په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې خبره د ډېرې مودې راهیسې کیږي. د هند کورنو چارو وزیر راجناتھ سنگھ د مارچ په میاشت کې وویل چې پاکستان له هند سره په نیابتي جګړه کې ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په فروری کې له وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې پاکستان او هند باید په سیمه کې له نیابتي جګړې لاس واخلي. تر هغې وروسته وال سټریټ جرنل بیا په یو مقاله کې دا وویل چې امریکا او افغان چارواکي د اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تورونه لګوي چې په افغانستان کې په کال 2001 کې د امریکا د یرغل له امله د طالبانو حکومت تر نسکورېدلو وروسته پاکستان دوه مخې لوبې ته دوام ورکړی دی چې د یاغیانو د تحریک ملاتړ کوي. مجله زیاتوي په 2014 کال کې لیکوالي کارلو ټاګال په خپل کتاب د رونګ اینیمی کې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د معاملې په هکله د امریکا نظر راخستې. د یاد کتاب سرلیک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هال بروک د خولې هغه خبرې نه راخستل شوي چې یو ځل یې ویلي وو کېدی شي موږ په یو غلط هیواد کې له یو غلط دښمن سره جنګیږو. مجله لیکي د افغانستان په وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي سخته ده او که وکتل شي نو د پخواني ولسمشر حامد کرزی له هند سره تعلقات ښه وو، خو بیا اوس د اشرف غنی انتظامیه له پاکستان سره د ښه تعلقاتو د جوړولو په لړ کې هلې ځلې کوي. روانه اونۍ په کابل کې یو پاکستانی وفد د دواړه خیزه تجارت ته زیاتولو لپاره ملاقاتونه وکړل. مجله لیکي په داسې حالاتو کې اوس هند په دې خبره زور راوړلو کې دلچسپي اخلي چې ګواکې پاکستان د افغانستان ښه ګاونډی نه دی پاتې شوی.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د نازی اقبال په شعر کې یو سندر اورو.
بیلتا
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است دی نیشن او رسپانی په یو مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب نومي عملیات په آخري پړاو کې دي. د دې سیمې خلک چې بې کوره سوي خپلې او خپلو سیمو ته د ستنېدو خواهش لري. د پولیټیکل نظامي او امنیتي ادارو لخوا د یو نوې لوزنامې اعلانول لا نور مایوسه کړي دي. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د تیرې میاشتې د 1.5 نیټې راهیسې خپلو کورونو ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوې. خو په دې مقام پولیټیکل انتظامیې او امنیتي ادارو د شمالي وزیرستان د ټولنیزې لوزنامې 2015 کال په نوم یوه معاهده اعلان کړه چې د سیمې په خلکو کې یې یو شمېر اندېښنې راپورته کړې دي. په دې حکله دی نیشن ورځپاڼې د محسن داوود لیکل شوی یوه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د هر سنه اول خو د دې سیمې خلک د تیرې یوې لسیزې راهیسې بدامنې ځپلې او وخت په وخت ورته د وسلوالو او پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي او دا په اخر کې خو د سیمې نه کډې کولو ته مجبور شو. بیا د کډوالو د واپسۍ عمل کې هم یو شمېر ستونزې دي، یعنی د کومو سیمو نه چې ډېر لږ شمېر خلک بې کوره شوي وو اول د هغوی د ستنولو کار شروع شو، د کومو سیمو نه چې ډېر زیات خلک بې کوره شوي د هغوی د ستنېدلو عمل به تر ټولو اخیری ترسره کیږي. محسن داول لیکي چې د دې دومره مشکلاتو ترڅنګ د کډوالو لپاره یو نوې ازمیښت هغه مهال شروع شو چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ادارو په یو نوې لوزنامه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه د وفاداری د سوګند پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي چې د دې سیمې خلک لا د وړاندې نه د اف سي آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس د هغې نه هم په سختو شرایطو باندې ورسره حکومت نوې لوزنامه کول غواړي، کومه چې د بنیادي انساني حقونو سره سمون نه خوري. د لیکوال په وینا د دې لوزنامې څلور برخې دي چې په اولنۍ کې یې د ریاست ذمواری، دویمه کې د ځایي خلکو ذمواری، دریمه کې د دې ذمواریو د عملي کولو طریقه کار او په اخیری برخه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه په دې د عمل کولو د سوګند غوښتنه شوې ده. لیکوال وایي چې دا ډیره ناروا ده چې د اف سي آر قانون لاندې تر اووه شپېته کلونو راهیسې اوسېدو باوجود هم د دې خلکو نه د وفادارۍ د سوګند غوښتنه کیږي. محسن داول وایي چې د ځایي خلکو په ذمواریو کې په بنیادي توګه د سیمې د امنیت ټولې ذمواری شامل دي چې د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. اول خو د دې سیمې حالات د پخوانه ډیر بدل شوی دی. جرګه چې په قبایلي سیمو کې به یې د هر ډول لوزنامې او جوړجاړي عملي کولو لپاره هلې ځلې کولې، په تیرو لسو کلونو کې وسلوالو دومره ځپلې چې اوس یې وجود د نشت برابر دی. بیا قبایلي خلکو چې به د وسلوالو خلاف کومې لښکرې کولې، د هغې مشران هم معلومو او نامعلومو وسلوالو یو په یو ختم کړي. لیکوال وایي مناسبه خبره دا ده چې د امنیت ذمواری ریاست پخپله ترسره کړي او د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره نه یوازې د اوسنۍ لوزنامه بیرته واخلي، بلکې د اف سي آر قانون هم په 20مه پیړۍ کې نور د چلیدلو قابل نه دی. پکار دی چې ریاست او حکومت په دې سیمو کې سیاسي، اقتصادي او تعلیمي پرمختګ لپاره کار وکړي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا اونڈے ہوتا ہوا ہے یا اردو کے شان گھر ہو یا وٹ پائل ہو سر بانے جی کم دنوں کلا جوڑا گرام ہو
پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوی ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے چی شہباز گڑے او دا چار سدہ دا سلطنت ہو پی خاور کو زبردست زے ہو اگر تب دی دوی دا گلن و خار
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پی خاور ہو اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. اوس بولار سو پېښور ته. په پېښور کې د یو غیر حکومتي ادارې لخوا په دې اړه غونډه شوې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم لپاره جاری کېدونکو فنډونو کې درغلي کېږي. د یادې ادارې چارواکي وایي که چیرې په دې فنډونو کې له ایمانداري کار واخیستل شي نو د دوی په وینا د تعلیم په برخه کې ډېر ستونزې هوارېدای شي. ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز په نوم د تحقیقاتی ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او دا غونډه یې هم په دې مقصد را بللې ده چې د تعلیم په مد کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي.
زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې را پیسې منظوري شي د حکومت اړخه راشي خو هغه وخوړلی شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوي دي او هغه راغي او په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر وي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي او د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې چیرمین محمد عارف وایي چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده او په سکولونو کې یې هم اسانتیاو برابرولو باندې ډېر کار کړی دی.
مشمان ہوتا اوبن اسکول نہ وے واش روم ضرورت نو ام ورت پورا کڑ اس شکر دے میکسیمم اسکول نہ سری داغے چار دیوارے او شوے او دا استادانو ازری چ کم داغے دا پار منگا یو مانیٹرنگ سسٹم جے اغا را وستو اگے سارا دا استادانو ازری کم سے کم 90% داغے ازری شو دے ٹائم کے لگا دا استادانو چ غیب پکلو باند خپل صرف تنخواہ باغشتا اس اگا شے چ کم دے الحمدللہ ختم شوے دے.
نوموړي زیاته کړه چې مخکې به د پرایمري سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي خو اوس دوی د پرایمري سکول لپاره لږ نه لږ د شپږو کوټو پالیسي خپله کړې ده او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی.
بعض سکول نه مونږ بدقسمتۍ نه مونږ چې کوم کسوټي ده هغه پوره کړی نه ده. یو ځای د پر سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی. اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته. گرلز هایر سیکنډری سکول شبقدر فورټ اوس هلته زه غواړم ځکه چې په یو یو کلاس روم کې هلته دومره جنکې ماشومانې ناستې دي چې زه حیران په دې یم چې دوی بورډ ته به څنګه رسي خو هلته زه نشم جوړولی د هغې وجه داره چې هلته ځای نشته. نو د هغې دپاره لګیا یو حل کوو چې یاره داسې ځایونو کې سکولونه اکسټرا جوړ کړو چې دا برډن د هغې نه کم شي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې نږدې د دیرشو سرکاري سکولونو تعلیمي معیار د ډاډ وړ دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
سم د سلام پښتونخوا په دې ستاسو خبرونه کې د پاشي بوت رسیدلی د غنی حسرت په ژغ کې وطنی ز سندر اورو.
جلی د خدای روی می در وړې شا وړې وړې سرم سو سره سره دایا جنا پردی وطن کی چو سمن لرم آشان